السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د موسیقي دوه ساعته پر له پسې خبرونه مو واورېدله. خو دا دی د یوې بلې پښتو خبرونې وخت راورسېدی چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو باندې درته خبرونه، راپورونه، مرکې او دغه راز نور خبرې مطالب لرو. په راپورونو کې مو مهم راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې همدا سرچکی دادی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتي دي. د غرض اوري چې نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شلوره نړیوال مسابقو پایلو بکوي. خو پیل په کورنۍ خبرونه کو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان جهادي او ملکی ګوندونو عالی شورا له یو شمیر ولسوالو ولسوالۍ او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک د اندېښنې وړ بولي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له ویلتاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتلې حمله وکړي نیولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له یو شمیر ولسوالیو او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک د اندېښنې وړ بولي. د دې شورا مرستیال وای احمد فرزان نن په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د حکومت دا ډول اقدام د افغان سرتیرو پر روحیه منفي تاثیر اچوي او دښمن پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه د هلمند له موسی کلا نوزاد او خانشین ولسوالیو په کندز او بدخشان کې لزین ولسوالیو او همدارنګ د پکتیا له زرمت او د کولالګول سیمې افغان امنیتی ځواکونه په شاته کړی دي. له دې وړاندې بیا امنیتی چارواکو ویلي ول چې له یو شمېر هغو سیمو څخه امنیتی ځواکونه راایستلي چې اړتیا ورته نه لیدل کیږي او کوم شاتک هم چې کیږي تکتیکی وي. د کندز سیمه چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندز د اطلاعاتو او کلتوري اسد ځوانانو امر عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره سبت او راجستر و یو شمېر د بیکاري له وجې د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړي ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته ولاړ شي. خو د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالین ریاست په دې اړه به خبري څرګندوي وایي چې دوی یو لړ پلانونه ترلاسه پلان لري چې په پلي کولو سره به ډیری بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له ویلتاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتلې حمله وکړي نیولی دی. له دغه ریاست څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه 12 کلن هلک د عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار له 15 ناحیې څخه نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ځلمکۍ د طالبان لخوا جذب شوی او ویلتاري حملې ته یې چمتو کړی و چې هدف ته تر رسیدلو د مخه نیول شوی دی. او پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي. وایي احمد برمکنن په غونډه کې چې د ماینونو له خطرونو څخه د خبرتیا په هدف جوړ شوی او ویل چې په تیرو دوه لسیزو کې 8.1% سیمې له ماینونو پاک شوې دي. ښاغلی برمک د ښان ویل چې په دې وروستیو کې د چاودیدونکو موادو خطر هم مخ په زیاتېدو دی چې په منځنۍ کچه په میاشت کې د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې یو 112 تنو د وژلو او ټپي کېدلو لامل ګرځي. د ورتر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له اوږد مهالي اوربند نه 130 وری سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ 12 آذربایجاني سرتیري ووژل شول. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. نګورنو قرباخ په آذربایجان کې دننه پراته سیمه ده، خو په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان پوز د آذربایجان ځواکونه په هغه لوی بریتورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخی الوتکو پکښې برخه درلوده. خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک سوه، ترکیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د یونان ای این ای دولتي خبري اژانس نن وویل د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 250 تنه رد سوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل سي. د اروپایي ټولنې د پولو د کنټرول ادارې فرانتیکس دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني کار بللی دی. د بروکسل هوایی ډګر نن تر یوه حده د مسافرو پر مخ پرانیستل سو. 12 ورځې مخکې پر دغه هوایی ډګر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې وه. د بروکسل د هوایی ډګر اجرایه رئیس اغنود فیست وویل د خدماتو دغه بیا پیلېدل به پرتګال، یونان او ایټالیا ته په سیمبولیکو الوتنو سره پیل سي. وروسته له هغې چې 12 ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې دوو سختریزو وسلوالو د دغه هوایی ډګر د خروجي الوتنو په برخه کې ځانونه منفجر کړل، هوایی ډګر د مسافرو پر مخ تړلی و. دغو دوو ځانمرګو بریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حملې 2 کسان وژلي وه. د خروجي الوتنو د برخې بیا جوړونه 3 میاشتې وخت اړتیا لري. د استرالیا چارواکي وایي د هند سمندر په موریشیس ټاپو کې د الوتکې یوه پیدا سوې ټوټه به د څیړونکو لخوا وازمویل سي چې معلومه سي آیا د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې ده. دا په داسل کې ده چې څه کم 2 اونۍ مخکې دا مسله تایید سوه چې د موزمبیق په سواحلو کې په وروستیو کې د الوتکې 2 موندل سوې ټوټې په اغلب ګمان د ورکې سوې الوتکې دي. د مالیزیا د هوایي شرکت هغه الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره وه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې ورکه سوه. د استرالیا د ترانسپورت وزیر دارن چیستر نن وویل د مالیزیا او موریشیس چارواکي کار کوي چې د الوتکې دغه ټوټې غونډې کړي او بیا ورباندې د ازموینې تابع وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ور بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید سي، پرون په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه پر غاړه نه اخلي.
Many countries are not paying their fair share.
د دغه 28 غړو لرونکي تړونګن هیوادونه خپلوند نه ادا کوي. د دې معنی دا ده چې موږ 200 او 250 خوندیتوب او نور شایان ترلاسه کوي.
د امریکا د ولسمشری دغه احتمالي کاندید همدره زویل څوک چې پناټو کې خپلوند نه پوره کوي باید لدی تړونه ووزی. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونه کړې دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2014 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو بکوي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې کیږي. د لسو غورو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم ته افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 14 انګلستان مات کړې وو. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامی وویل
England is a very good side.
انګلستان ډیر ښه سیال دی. وروسته له هغه چې موږ انګلستان ته یو ماتې ورکړه، دوی وروسته د کرکټ ډیر ښه لوب وکړه، ځکه نو دوی پایلوب ته لار پیدا کړه. د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ پایلوب یا فائنل مسابقه د افغانستان پر وخت د ماښام 2 بجې کیږي.
داو د افغانستان او نړۍ نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم موندلای سي. پته ده ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکښینې او باسره وکړي.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړه مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په سلګونه کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي.
برنامه منپاکی افغانستان با 500 تقریبا بین 524 تا 550 میلیون دلار تا سال 2023 ضرورت دارد که تا بتوانیم با استفاده از او 611 کیلومتر مربع ساعت ملوث باقی مانده را پاکسازی نماییم.
که وخت له کندوز او نورستان څخه به هم راپورونه درته خبره کو په نړیوال مسایل کې اوري چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. روانه خبرونه تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مخوړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څباندې 10 دقیقې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سره شهرونو کې د اف ام په 15 څپه باندې اوریدلای شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې یوې امنیتي طرحې باندې کار کوي چې د ګډو ګواښونو مخه په ګډه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په کابل کې د استانبول پروسې د 15مې تخنیکی ناستې په څنډه کې آزادۍ رډو ته ویل چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نسي ټینګېدلی. په ورته وخت کې په همدې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی بیا تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګډ خطر بولي او د دغې غونډې ته ویل چې له افغانستان څخه هم دا توقع باید ونسي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ټول بار په خپلو اوږو واخلي. تفصیل ده محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د امنیتي غواخونو د مخنیوي په خاطر د وی هر اړخیزي طرحې د جوړولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې جګړه روانه ده او روان المریض کال هم له امنیتي پلوه ستونزمن اټکل شوی. افغان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي غواخونو د مخنیوي لپاره د یک شمی پورس په کابل کې د استانبول پروسې 15مه تخنیکی ناسره بللې و. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د یاد ناستې په څنډه کې آزادی رادیو ته ویل چې په دغه تخنیکی ناسته کې د داسې امنیتي طرحې په جوړولو خبرې وشوې چې د ګډو خطرونو مخه ونیسي. که څه هم ښاغلی کرزی د جوړیدونکو امنیتي طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو سپارښتنه یې دا وه چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د ټولو هیوادونو ستونزه ده او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې ویل کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښینی او بحث سره وکړي. نو جلا جلا دستاوردونه دغه سي ناشته لري.
د استانبول پروسه چې د آسیا زړه د هیوادونو غونډه هم ورته ویل کیږي، په 2018 میلادي کال کې په دې هدف پیل شو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري لا پیاوړی کړي. تر دې دمه د استانبول پروسې چې د افغانستان په نوښت پیل شوی، په افغانستان او سیمه کې د اقتصادي، سیاسي او په ځانګړي توګه د امنیتي همکاریو په باب 15 ناستې شوې دي. د دغه پروسې غړي هیوادونه هڅه کوي چې د سیمه ییزې همکارۍ له لارې په دغو هیوادونو کې موجوده ستونزو ته حل لار ومومي. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې د کابل په تخنیکی ناسته کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه وبلله. خغلی هایسم وایي ملګري ملتونه په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري یو جدي ضرورت ګڼي. دای وای زین تروریستی ډلې په افغانستان کې د نننه تخریب کوي او د افغانستان څخه د باندې دورانکاری هوډ لري. نو دغه حقیقت په کتو دغه مشکل د یو هیواد لوري نشي حل کېدای او له افغانستان څخه هم دا توقع نه کیږي چې ټول بار پر خپلو وګو واخلي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو په 15مه تخنیکی ناسته کې ګډونوالو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روسي او امنیتي پی خطاب په اشاره سره ویل چې تروریزم هیڅ دین او سرحد نه پیژني او کمخه وننی ول شي ټول بتري زیان منشي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې کڅه هم افغانستان د تروریزم د قرباني هواد پتوګه د دغه پدیده پر وړاندې مبارزه کوي، خو د سیمه هوادونه هم باید په دې برخه کې غیزمن او ګټور ګامونه پورته کړي. د تروریزم د روزنې او تمویل ګټه تل پاکستان ته نیول کیږي او لدی وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هم منلی چې دوی پر وسلوالو مخالفو ډلو نفوذ لري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان تر اوسه په خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل په کابل کې د استانبول پروسې په 15مه تخنیکی ناسته کې د بیلابیل هیوادونو استازو په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره پر سیمه ییز همکاري ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان او سیمه کې د مخ په زیاتیدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییز همکاري تر بل هر وخت جدي ضرورت وباله. د افغانستان د بهرنی چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی بیا ویل ترغې چې په سیمه کې اعتماد جوړونه او لیبل سره همکاري ونسی د سبا ټینګش په ستونز منوي. دا چې نور پروګرامونه په دې ارتباط باندې څه دي او دغه خبرې څومره ګټورې وي په دې اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ناستې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ناستې خصوصا د افراطیت او تروریزم په باره کې دي. د قلب آسیا چې هغه د افغانستان یو پروسه ده، دغه په چوکاټ کې مختزي بحث دلته اساسي دغه دی چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دغه مشکل اساسي د منطقوي مشکل دی، جهانی مشکل دی او په دغه چوکاټ کې یو منطقي همکاري ته ضرورت ده. او پر دغه بحث او په دغه شنستلو کې پر دغه همکاري باندې بحث سره کیږي چې څنګه یو مملکت ته بل مملکت سره په دغه مشکلاتو کې همکاري وکړي، اعتماد سازي د یو بل سره پیدا شي او خصوصا په دغه پروسو کې د یو بل سره هغه لازم تعاون شي هغه د یو بل سره وکړي.
فکر کوي د سیمې له همکارۍ پرته کېدای شي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او یا د دې خطر مخنیوی وشي؟
ډیر سخت به وي چې ولې د ریښې دغه مشکلات یوازې په خصوصا په افغانستان کې نه دي، دغه مسایل ریښه د افغانستان د باندې دي او دغه مملکتو همکاري ته ضرورت شته چې هغه پناګاوي یا زالګي چې موږ ورته وایي د غوسره یو 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 صحیح برخورد وسی او د غوسره داسې یو کار وسی چې دغه د اساسي د بین یو ډول سي. هم اساسي مشکل بیرته هغه نقطه ته راځو چې درغه وخت په سیمه کې اعتماد سازي ونه لري، ونه سي په هغه وخت چې په سیمه کې د یو بل پر مسایلو باندې همکاري ونه سي فکر نه کوم چې امنیت یو سول براس.
دغه ډول ناس تر اوسه پورې 15 مناسته ولا نتیجه چوي ملموس لا سره ورنه چوي
او دغه ناس تر اوسه ډیر شان لاسته راغلی دی. دغه ناسو یو دغه نقاط او صدا ده چې زمینه مسایدی چې د یو بل سره بحث وسی، گفتگو وسی او زمینه مسایدی چې په لوړه ساته د افرادو سره بحثونه وسی. اوس یو برنامه ده چې په دې پروګرام کې نیول شي یو کیږي چې امنیتی مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښین او باسر وکي. نو جلا جلا دستاوردونه دغه سي ناس لري، اما دغه هم زه فکر کوم یو ښه دستاورد به ولري چې خلاص شي دا برنامه.
د افغانستان د بهرنی چار وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی و چې د استانبول د پروسې د غونډو په ارتباط خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم زو کندوز ته په کندوز کې ډیری ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي. وای کچیر دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر نه سي نو ټولنه بل ډیرو ننګونو سره مخ سي. دا غوی په خبره اوس مهال ډیری ځوانان د بیکاری لوجي له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو عامر عبدالغفور هوتک وای چې په تیر یو کال کې څبان دي 300 تنه هغه ځوانان چې له پهنتونونو څخه فارغ شوی دي د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په دې اړه له کندوز از مشرمکار اجمل آریان ریپورت اورو.
په کندوز کې د بیکاری له کبله یو شمېر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی دي. د کندوز ولایت چارواکي وای چې د بیکاری، فقر، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد شتون له کبله سباند درې سو تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره سات او راجستر وو د بیکاری له وجې د طالبانو لیکو ته تللی دي.
ټولې فرانسا به ځوانان هم پکې دي، دوی کې 14 ځوانان هم دي. تعداد تقریبا له 3-3.5 ځوانانو نه هغه ځوانان چې زموږ مطلقاً شوراګانې رهبری کولې همغه اوس د طالبانو په چوکاټ کې ځان تنظیم کړی دی، عملا د دولت په مخالفت کې جنګیږي.
هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړې ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته بلاړ شي. بل لور ته په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي چې ګواکې زده کړې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي وي. اعظمي وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې ډیری بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
برنامه ما ای است که مراکز آموزش های فنی حرفوی را فعال بسازیم و ما بتانیم از این طریق جوان ها شامل مراکز آموزش های فنی حرفوی
شد. روان کل که مگد مسلکی او فنی زدکر و مرکز فعال و چو زوانان او مسلک زدکری او ترسنگ مگد کارمندن مرکز هم فعال و چو بیکار زوانان تا دیکار زمین برابر کردی.
نیازمندی به کار دارن معرفی شوان از طریق مرکز خدمات کاریابی ما.
پا همده حال که وحید الله رحمانی د دې ولایت یو تن مدني فعال بیا وی هغه وخت به په کندز کې سوله او امنیت رامنځته شي چې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي.
اگر ما بتونیم فرصت های کاری خوبی را برای جوانان مساعد کنیم یقینا که صفوف دشمن ضعیف میشه.
که چیرې دولت بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي نو لکبل به د کندز په امنیتي وضعیت کې هم مثبت بدلون رامنځته شي. د کندز ښار چوک ته نږدې د ارزبیګي په څلورلارې کې هر سهار په سلګونه ځوانان د کارموندنې په خاطر په تمه ولاړ وي. له دوی څخه یو تن خان محمد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
موږ 5 نفره یو، دفترو ته ستلی یو، دفترو کې موږ ته کار نه دی راکړی دي او موږ راغلی د چوک سر کې مزدوري به وکړو.
نوموړی له دولت څخه غواړي څو د هیواد ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2 اونیو راهیسې په کندز ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
د روغتیا خبرونه پر 2:30 بجو تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زما همکاران درته وایي. خوس نورستان ته ځو. د نورستان ولایت شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د لغمان پالینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نسی کولای چې پر لاره تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده خو حکومت لا پر دې نه دی بریالی سوی چې له سړک څخه ستونزې لرې کړي. په دې اړه نور راپور له روهله انوري څخه اورو.
د غربي نورستان د دری ولسوالۍ نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو وای لته رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناشتي او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي
او عام مخالکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه ځنه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای د طالبانو له خوانه درول کیږي او دول د ګډوډي د حکومت له خوانه کوم اداره نه سد جال د غلارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په 1300 میشتو کې د دواب امنی قومندان عینت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لار کې وجل شوی او نور زیاتی وهل شوی او زورول شوی دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونځي خبر کړي خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دی لري شوی. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزي موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکو د لغمان پالینګار کې د وسلوالو للاسه د مرګ جوړ بسره مخ دي.
دلته یو غوښ مشکل سره مخ کړیو او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملن دغه دریو لسوالن د غربي نورستان دغه دریو لسوالن نورګرام دواب منډول دغه لسوالن ډیر زیات مشکل سره مخ کړی دی. واخن لار رستګ راته نشو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
د لغمان د شهر په دې موضوع کې خبرې کړي چې د لارې د امنیت په برید کې هغوی خپله شخص لغمان ته ورغلم، جنرال وزیر صاحب او جنرال کمانډان صاحب سره مې ولیده او هغوی ته مې خپله اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه. هغوی ته مې ویل چې د دې لارې د امنیت
د لغمان امنی قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. ویل سوي په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل سوه تر لسو زیات آذربایجاني سرتیري وژل سوي دي. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ویل چې د دوی لوري ته هم اتلس کسان وژل سوي دي. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې د تیرو څلور ساعتونو پر مهال له هغه اوربند نه چې له اوږدې مودې راهیسې نافذ و یو سلو دېرش ورې سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داس حال کې کېږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه دولس آذربایجاني سرتیري ووژل سول. بلخوا د ارمنستان ولسمشر پرون ویل چې په دې جګړه کې د دوی لخوا اتلس ارمني سرتیري وژل سوي او پنځه دشتنه نور ټپیان سوي دي. د باکو پرونی ادارت کړی چې ویلی و په ناګورنو قرباغ سیمه کې تر سلو زیات ارمنی سرتیری وژل سوي دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربانټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربند په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال ټینګ سوی وو. پر دې لنجمنې سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا ډېر زره کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د بیلتون پارلو هغه مشران چې په خټه ارمنیان دي وایي نن سهار وختي د دوی جنګیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانی او زغرول وسایط یې کارول خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده خو په خټه ارمنان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان پوځ د آذربایجان ځواکونه د دې لوی برید په پیلولو تورنوي چې ټانکونو درنو توپخانو او جنگي څرخیل وټوکو پکښې برخه درلوده. خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې. دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه څرخیل وتکه هم نسکوره سوې او په شخصي بمین د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر وبجو پرې خبرونه لري. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په 611 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي. بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې د ماینونو د دغو سیمو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت شته. په دې اړه د وخت کموالي له امله نسو کولی راپور خپور کړو خو دا ژمنه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې به درته خپور کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د متحد په نوم یو تن پیغام راستولی او لیکي چې زه د هیله لرم چې امن راسي او جنگونه نه وي. د محمود روشن په نامه یو کس د غزنی ولایت څخه هم پیغام راستولی دی. دوی په خپل پیغام کې لیکي حکومت باید سرحدو ته پام وکړي. د نورستان ولایت څخه د شفیق الله مشفق په نامه یو تن پیغام راستولی او لیکي په نورستان کې درې ورځې راهیسې سخت باران وریشي او پارون ښار په لوی لاره کې دوه ځایونه کې برف کوچونه راغلي دي. لاره بنده ده، ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. او یو بل تن بیا چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې دا لیکلی دي چې د 1995 کال د کانکور نتایج باید اعلان سي. دو نیم بجې سولې لند خبرونه لرو. اجمل تورمان به وړاندې کی.
د فلسطین د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا له شپیر ولسوالۍ او مهم ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان سواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د بیکاری اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د فرانسان د ملي امنیت د ریاست کارکونکو په کابل کې له یو انتحاري عملې څخه مخنیوي کړی او هغه ظلمکه چې غوښتلې عمله وکړي هم نیولې ده. د یو څه درسیدګي په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماينونه او منفجره مواد موجود دي. د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړه وخت دی. ویل شوی چې په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل شو تر 300 زیات آذربایجاني او 300 ارمنستاني پوځیان وشل شوی دي. نن د انګلستان او وستنډیز د کرکټ ټیمونه د 2014 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو بکړي.
دا خبرونه کولای شئ په تفصیل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې azadiradio.com یا azadiradio.org باندې پیدا کړئ. اوس به له مرزي احمد زید څخه د دې مهال وروستي اقتصادي خبرونه واورو. چورپسې د روغتي خبرونه هم له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې تراتونکو درې میاشتې پورې د لاجوړ ډالر پرانیستل کیږي. دغه وزارت بیان مسافر خو قندی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه کمیسون چې د لاجوړ د لارې د پرانیستلو په هدف جوړ شوی دی پرونی خپل سلورمه غونډه تر سره کړه.
تر درې میاشتې پورې هغه اورګاډي کټه هغه رسیدي چې لا قنیتا دغه نه بعد هغه راځي چې افغانستان د ډالر نه یو د ترکمنستان ازربایجان ترکیه کوردستان ته یورپ مملکتو کې او بل لارې د ترکمنستان قزاقستان ته چین کې ورکړي.
د مارچ په 1 نیټه د لاجوړ دوه لارې د موافقه لیک د بشپړولو لپاره درې مې 15 اړخیزه ترانزیتی او ترانسپورتي تخنیکی غونډه د ترکیه د حکومت په کوربتوب په انقره ښار کې تر سره شوه. د لاجوړ دوه تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې له اروپا سره نښلوي. د لاجوړ دوه لارې د جوړولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت کرنیز پرختی صندوق نن له دوه کورنۍ بانکونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه له مخې یاد بانکونه مکلف دي چې بزګرو ته وړو پورونه ورکړي. د کرنې وزارت د کرنیز پرختی صندوق د پروګرام مسول خالد سروري نن په دې اړه په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په لومړی کال کې هر یو دغه بانکونو ته 195 میلیون افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خوني مسولین وایي چې افغان حکومت په روان کال کې د ترانزیت په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره ترانزیتي ستونزې حل کړي. بهر ته به د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنعتي خوني د صادراتو د برخې رئیس میرزمان پوپل ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د صادراتو په برخه کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 1994 کال کې د هیواد په کچه 1400 میلیونه ډالر په ارزښت بهرنۍ هیوادونو ته صادرات شوې دي چې د 1993 کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر ویلي چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د هوا له لارې 600 تنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 8.5 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 8.9 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 400 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې. نن په دې پروګرام کې به واسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترنر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملمه ده. چې لمړی ډاکټر صاحب ته خرغلې سوي
مننه ستاسو د بلنه.
ډیر زیاته مننه دوستانو. د خبرونه مو د ډیرو اوریدونکو د غوښتنو په اساس دغه موضوع ټاکلی، او تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. نن ورځ بواسیر په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی په دې اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړو او تاسو هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر.
ډیره مننه. بواسیر یا لاتینی کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریض نوم دی. ا تاسو کې تعریف کو په ساده ډول پړسوب دی هیموریدل پلکسوس چې یو وړو وړو رګونه دي آخري قسمت هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پړسوب هر عامل چې د دې ظفیری د پړسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کې دشي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه وینول نه او سموت مسل که ترجمه یې کړو وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو ناس دی چې موږ د عضلاتي ملسنس ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
بله، د بواسیر ناروغي اصلي نخې څه دي ستاسو په نظر؟
بله، معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کېدای شي چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي یعنی غټیږي، پړسو کوي. البته پدریو نایو کې کېدې شي چې دا پدریو ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته نایې کې کېدې شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت وایو، خلفي وایو، او شي جنبي په دې کانال کې پدریو نایو کې کېدې شي دا پړسو پیدا شي. معمولا خپل هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده یا دغه وړو رګونه چې دي یو جز دی کانال دی. په دې معنا چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب دی کېږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی په وظیفه هم لري. مګم کله کله کېدای شي چې دا کله چې پړسو پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپل وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی به وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرضی شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریض په تکلیف کېږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله، ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قجس پښتون په لیکه کې دی د پښتون اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم نجا صفی خو رتا. سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو درنه مېلمانه ته صاحب سلطانی ته واقعاً ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. زما پوښتنه دا چې تاسو دا ده چې اسلام دغه مواصل اول خو پوښتنه مې دا ده چې څنګه پیدا کېږي او دومره پوښتنه مې دا ده چې دا په سیند پورې اړه لري کوم سیند باندې انسان پیدا کېږي او دریمه پوښتنه مې دا ده په نور کې ډېره پیدا کېږي که په شوګر کې او بیا دغه چې پیدا شي د انسان په ګېر باندې نور ځایونه کې پیدا کېږي دا خو به کوم مسایل ناروغي نه وي پردان چې د یو نه پته بل ته سرایت کوي چې نه شي
د قریص پښتون تاسو ته سلامونه وایم. داخلي بش باندې پوینه شم تاسو چې په نرو په خزو کې غنابت تاسو چې ساري ده
قریص پښتون فکر کوم اړیکه لمک سره پریښو فکر کوم د دوی دغه پښتنه وا چې او د ساري ناروغي په ډله کې راځي کنه نو نور پښتنه تاسو وخت سره میره باندې وته
قرص پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او په سن ارتباط لري کنه لري او په نارینه او په ښځو کې په کوم ډول پیدا کیږي بل پیدا کیدل امام خو چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګوالي سبب شي زب په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیټه مواد کلاک وي یعنی درې ورځې بعد تشنه تزي دوه ورځې بعد زی مواد ډیر نه اخلي هغه څوک چې خدا نه خوسته په خېټه کې کل کل تومورونه موقعیت لري یعنی کتلات وي په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي دا سبب دی کې دی شي کل کل خپل مثلا په خزینه کې متوتر حملونه یعنی ماشومان پیدا کول تولد تناسل دا ډیر رول لري خپل د چاقوالی یا غټوالې د دغم کې دی شي چې سبب دی کې شي نو همدغه عمل تقریبا همدغه دی چې ما تاسو ته لازم کې دی چې 15 په خزینه کې بلې په دوړ کې د شي شي پیدا شي خزینه کې د شي شي ډیر پیدا شي ځکه دوی موشم پیدا کوي د خېټه فشار جګیږي او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتیرس په دې کولمو باندې فشار راوړي معمولا بعد موشم د پیدا کیدونه د تکلیف دوی ته پیدا کیږي او په نارینه کې د شي شي پیدا شي معمولا سینې چې ډیر پیدا کیږي بعد د دې شوسل ویختونه په دغه سينو کې فوق العاده وقات ډیر دي البته هغه سينونه چې شپې ته ویا دي په دې کې نه فیصدي فوق العاده ډیر ده دوی و چې دا مریضی آیا ساري ده کنه نه ساري نه ده ولې داس یو نظریه وجود لري چې کېدای شي چې په یو فامیل کې سو نفر په دې مریضی باندې اخته شي یعنی کله چې مور پلا یو لري چون کله کله دی خو ساری ورته یعنی ساری موږ هغه تکلیف ته وایي چې دی بل یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي نه یعنی د ولادي کې دی شي چې ولادي کله کله دغه ظفيري یا دغه پلیکسوس چې ماته ستمخ کوي د رګونه په یو فارمول کې لیدل شي چې مور پلا یې لري او ولادونه کې دی شي چې پیدا کی
کریم الله هلمن ناپلی کې کېده ډیر منتظر هم پاتول مهرباني وکړئ سلام علیکم مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري کریم الله هلمن ناپلی کې کېده مهرباني وکړئ د دوی اړیکه لکه چې پرې شوی دوی کولای شي چې بیا ټلیفون وکړي ډاکټر صاحب بواسیر څومره خطرناک ناروغي ده او کچېره درملنه ونه شي څومره ناوړه واقعب لري
بله خب دا کوم داسې مشکل سړی ته پیدا کی چې خدای نه خواسته سبب دی ک غټ مشکل سړی ته شي یعنی ک په موقع مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته تداوی کیږي داسې جانی مشکل نه جوړوي ولی کیدای شي کله کله تکلیف پیدا کی مثلا هغه مریضان چې د تکلیف لري او ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځنې اختلاطونه د تکلیف یعنی کمپلیکیشن چې موږ ورته وایو کېدای شي دوی سره پیدا شي مثلا دغه کتله بیرون راوځي او پړسیږي بند شي او کله چې بند شي نو شدید درد ورته پیدا شي او کله کله خصوصا موږ بیا په سړته پروشو په تشیاتو کې بیا زبوازي وي دغه دریمه درجه سلورمه درجه دغه غو وسیر دي چې البته داخلي به وسیر دا کله کله بنديږي یعنی ترومبوز موږ ورته وایو شدید درد مریض ته پیدا کوي خونریزي ورته پیدا کوي
عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم. خو رضا خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ستاسو اخونزاده د بابا مون راوست.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب. زما دغه سوال دا مزال د مور په ناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څوک په دې مزال دغه دا سره کوم دردونه سره دې او که د دې تبابت سره کوم دې راي دې سره کوم پرې زال دا سوال ته جواب مهرباني
مننه کوم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بله مخکې دې نه چې بل ستار ورور ته ځواب ورکړم لکه بنور اضافه معلومات ورکو ګرانو اوریدونکو ته. مخکې مو تشریح مکړه چې سره کوم پیدا کیږي په څو ډول دي. د ډولونه به موږ ته موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو دلته یو خط په نوم د دینتیت لاین ورته وایو. دا قسمت کې کېدای شي چې د دې نه مقدم طرف ته پیدا شي او دلته چون ډیر عصبي رشتې لري دي که خدای نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجې شي. ترومبوز موږ غالک ته وایو چې وینه پکې بند شي یا ولقه پیدا شي شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق له در هغه وي درد بيخي ډیر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزینه دا ونه ترل شي عملیات نشي چې دا شدید درد او زمون کې د قسمت کې کیدای شي چې یو تاګوی یا یو کتله غون یو شیم په جلدی قسمت کې پیدا شي. بل شکلی داخلي هیموریډ دی. داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي چې هغه په سو ګرید یا په سو درجه موږ تقسیموو. یو ګرید هغه د اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري کیدای شي چې وینه ورسره وي ولی په هغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانې دي چې وینه مرزي او کیدای شي چې بیرون ته راوځي بیرته بیا خپل داخل کېږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او خپل نه داخل کېږي وینه هم کیدای شي ورسره وي او دغه مریض مجبور دی خپل ګوتنه استفاده وکي دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي دغه دانه داخل ته پوري وهي. دریم سلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري وینه ورسره ده کیدای شي وینه ورسره وي او زمون کې بیرون ته راوځي برته داخل کیږي نه او معمولا په ترومبوز یا بندیږي یعنی د خپل د معصره یا دغه لښتوک چې د قسمت مقعد په قسمت کې دی چې غیته مواد په نورمال حالت کې نه پریږدي چې بیرون ته لاش یعنی د سړی په اختیار کې دی په دې لښتوک په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن هم ورته ویلی شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ ما مخکې وچه سلور ګریډ یا سلور درجه لري معمولا داخلي هیموریډ تر سوچ یا وانتان یا ترومبوز یا د غلط چمو چې بندي شي دی د غلط پیدا نشي اس وخت سبب د درد نه کیږي یعنی به درد ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند یعنی دوه مشترک دي هم خارجي بواسیر هم داخلي یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما دغه یو لاین یو قسمت تاسو وي د بیرون طرف ته وي او داخل طرف ته تم په مشترک شکل دوه شکل لیدل شي د پدې شکل بواسیر مونږ لرو. او اوس راغلو د عبدالستار خونزاده ورور سوال ته دی چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کیدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي ځکه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې هغه د سره وجود نه لري یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته سر د سره رقم دردونو سبب کیږي یا د سره رقم درد لري. البته درد مخکې متاسو شي کله که البته میکروب مداخله وکي یا فرزند دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي نو شدید سبب د درد کیږي. البته شدید درد یې مده ډیر ورسره نارام وي او اته کې نستای نشي خصوصا په حالت کې چې د غوړي
کریم له هلمند نه پریکې کې ته د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خوږه تاسو ته د ډاکټر صاحب تاسو ته ورېدم کوم تخنیکي فارم سلام نه وړاندې کوم.
السلام علیکم
کریم له هلمند نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده. ډاکټر صاحب محترمه، دا تقریبا د 15 کال عمر نه او زما د مقعد څخه تقریبا درې ګوتې فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیروم د لین پیس سره کم دی، او دغه یو سری وتلی دی، او بل دا چې دغه دلته کولمو ختلی دی. د دې څخه همیشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب، او لین هم ځینې راځي. تقریبا زما د مقعد درې ګوتې فاصله لري، بس بعد وخت پړکیږي چې بند یې وپړکیږي چې درد لري، او دغه مشه چې کله طریقه لای لای مشه چیر زادي بیا وینم زین راځي. نو د دې وروسته چې دا یا هم د بواسطه سره سره د کده بل څه مشکل دی، ډاکټر صاحب دغه مشکل سره درم تقریبا د کنده کده کی.
نو تاسو د تدابیر خاطر ډاکټر ته لیلړ
او زه ټول هغه مونته وبسونه کته دغه څه مو ته ویل هغه د سمات انټي بیوټیک لا کده دا چې ترکتنی ما تدا کړ بس پښې نه کړې ور دغه هغه چې ما رسول نه رسول د تما کړ ته هغه دغه ودرېدل. نو دا وخت دا ستنې سمول کوم هغه دغه درې هغه لن راځي بیا چې هغه ودروم بیا هم د سکی. نو
په دوړ سترګو تاسو وایم صرف پوښتنه مې داده چې څومره وخت کې د سوري پیدا شوه دی. اول ول چې پیدا شو خو درته یاد نه ده چې دا قسمت کې پټسوب و دانه و چې و
او اول چې پیدا ته پرکزله ده چې پرکزله بره بره کرا کرا په څو ورځو بره سترې چې بره
کریم جان ښه موضوع ته اشاره وکړه. دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو، البته دا قسمت کې ډیر تلیفونونه نور هم دي چې متاسفانه اما په هوایي دومره نه دی چې خلک معلومات ولري، او تقریبا ټول دی یمن ولاندې راولي چې دوی ورته به وسیر جاهي مرید وایي. دوی ډېر ښه تشریح کړه د خپل تاریخچه چې ما څلور کاله دا مشکل پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی. یعنی په دې معنا چې د کریم رور اول څلور کاله مخکې دوی یو اپسي درلوده چې موږ ورته پیریانل اپسي وایو. اپسي په دې معنا چې یو چرک پیدا شوی دی. هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتوناتو یا د میکروبونو شنوماته، یعنی اول کې واپسي پیدا شوې ده تقریبا د یو چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوې ده. بل اخره دغه واپسي چاودیدلې ده، بیرون طرف ته یو لار خلاصه شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوري شته. نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره، یم دا انل کانال چې موږ ورته وایو. یعنی په قسمت کې چرک راځي، یو څه غایته مواد بیرون راځي، یو څه چرک یا مخاطي ترشوات هلته داخل کیږي تر څو او خلی شاید مقطعي وتړل شي. یو څه وخت پورې بیرته چې کله دا اعظمي حد ته رسیږي دا بیرته بیا خلی خلاصیږي او لارې ځانته پیدا کړي دي چې موږ ورته ترک وایو. یعنی ځانته لارې پیدا کړي دي چې تاسو جدار ډیر کلک وي. معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو. فیستول په سمونه فیستول هغه کده سي معلومات ورکو، هغه ترک هغه لارې ده چې یو طرف دی جول طرف تخلاص وي، د بل طرف معمولا د کلمو سره ارتباط لري. یعنی مخکې دینه چې غیته مود بیرون شي او سم مقدار دی دی ترک دی دی فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو، د دې لار نه داخل کیږي او تر څو چې د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي. دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی. معمولا په اولو حالاتو کې کاپسي وي، هغه هم په اپسي په شروع کې چې دغه فستوري نوي جوړ کړي کېدای شي چې هر ډاکټر چې وي معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټيبیوټیک ورکړي دا تکلیف کېږي اپسي راشف کوي. ولې کله که درست انټيبیوټیک ورنکړل شي، یعنی مریض درسته دوي نه شي، دا په اختلاط معروض کېږي، یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فستور وایو. او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي، کالي چټل کېږي او ډیر بد بوی لري، نو تداوی جراحي ده. دی ورور چې څلور کله کېږي ځان انټيبیوټیک اخلم. سفترګزون معمولا اوس عام شوی دي زموږ په کلیو کې په خارو کې. ښه خبره ده چې د دې غنې فستول نه دی په شروع کې را چرکی اخستو موږ سواب ورته و یو غیر کلچر کړی وي، هغه مشخص میکروب معلوم شوی، بیا په هغه شکل په ماده د کلچر انټیبیګرام په اساس ورته انټیبیوټیک ورکول شوی د په شروع کې ډیر کومک کړی وي. ولې کله چې ترک جوړ شي یا لاره جوړ شي بیا په مشکلې وي چې انټیبیوټیک یا انالجزیک یا کومبله دوا ګټه وکړي. نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراته ورشي او جراحي پروسیجر ورته اجرا کی چې ان شاء الله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کیږي دغه تکلیف چې جوړ شي.
بله روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل الرحمن ل زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم کوردیان یو کاته سلام دی ډاکټر صاحب ته سلام دی ټول اوریدونکو دې کارکونکو ته سلام.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه خو ځان دې دا د وسیر په حق نه باندې ستاسو موضوع ده نه ما یو دوست درې واري ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده کړې په عملیات سره نتیجه نه ورکې ده خو په اقسام دي اقسام بیان کړي په غوږ ما سره خلاص ده اما کومې بواسطې دي نو بیا که د صدایي لري لک پان ته دې سره دې وخت سره مرته وایي مزاغه مریض راځي کو
ډېر مننه
مننه کوم دوی فضل الرحمن ول زابل نه ریسپټ سره مهرباني.
معمولا جراحي که په درسته طریقه اجرا شي او مریض هغه شي چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف څه نتیجه ورکوي. صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي ولیکه ځینې عوامل ولري چې هغه دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه د خوراک پر ارتباط لري. مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثره دغه سي معمول ده چې اول ډوډۍ چې خوري د میوه د شن په اخر کې سي خوري یعنی خېټه کم ده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیا ولري په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا بریجی یا وشه دوری دغه شیان دي چې کیدیش چې سبب د قبضیت شي. برعکس هغه خلک چې ډیر مایات اخلي مثلا په ورځ کې شپږ ګیلاس اته ګیلاس یا لس ګیلاس مایات اخلي چې په دې مایات کې معمولا باید یو درې څلور ګیلاس د میوې اوبه شاملې وي دغه وخوري او زمونږ کې میوجات نه استفاده وکړي چې معمولا میوجات په ترکیب کې فایبر لري او دا فایبر سبب د دې کیږي چې د نورمال حرکت کولمو تضمین کی یعنی په دې معنی چې کولمي نورمال شکل حرکت کوي مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي. قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشنب تزي او به وسیر ورته نه پیدا کیږي. برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په مغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مختلط شي ممی وجات و نخري مایات و نخلي کیدای شي چې دوباره ورته به وسیر پیدا شي یعنی برته زمينه مساعد کیږي چې مامخ په شروع کې وي چې فشار د خېټي ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه او پړسيږي به وسیر پیدا شي.
عبدالرؤف لفرانا مهرباني وکړئ. سلام علیکم عبدالرؤف خان مهرباني. فکر کوم د دوی مغاد ناراضی سستون زده خو دوی کولای شي چې د خبرونه په دویمه برخه کې بیا ټلیفون وکړي ځکه د دې برخه منګه یوازې 2-3 دقیقې وخت لرو نو د خبرونه په دویمه برخه کې دوی ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب رازو د بواسیل د ډولونو په اړه کې اوس معلومات ورکړي که څه هم مفصل معلومات تاسو د نخو نخانو او عواملو په اړه ویل چې د بواسیل په څو طریقو درملنه کیږي او څو ډولونه باندې ویشل کیږي.
مخکمه وو چې یو خارجي به وسیر د چې اکسټرنل هیموریډ ورته وایو هغه مخکې تشکر چې په کوم قسمت کې موقعیت لري او هغه نه یک چې د اکسټرنل د خدای نه خوسته په اختلاط مواجه شي شیدن سبب د درد کیږي او دویم شکل ما انټرنل یا داخلي به وسیر او چېغه په سلور غریدو یا درجه باندې تقسیم کیدو چې په داخلي به وسیر کې معمولا د دنتیت لاین یا د قسمت چې د کانال د کولمو نه چې د موګریکټوم ورته ودینه جوړ کیږي په دغه قسمت کې کیدای شي چې موقعیت مګی او دا قسمت چې دا معمولا بدون د درد نه ده یعنی دا به وسیر درد نه لري صحیح ده نو او کیدای شي چې پرولاپس وکي پرولاپس په دې معنی چې دغه به وسیر دغه ټکمې دانې چې د بیرون تر وځي ولی نادرن کیدای شي چې دا موجب په ترومبوز شي، یعنی وینه ورته ونه رسیږي یا بندش پیدا شي او خونیزی هم ورسره پیدا شي. چې دا درجه ما مخکې یو اول درجه به وسیر دي چې دا دانه کیدای شي چې یو پټسوبي په همدې کانال کې موقعیت ولري او بیرون ته کیدای شي چې راوځي او یا هم راونوځي. ولی کیدای شي چې خپل مریض هغه وخت چې دا زور وهي دا بیرون ته راوځي ولی بیرته داخل کیږي. دویمه درجه هغه بواسیر دي چې بیرون ته کیدای شي چې راوځي یا هغه دانه دي چې بیرون ته راوځي او په بنفسهي شکل یعنی خپل بیرته داخل کیږي، ضرورت فشار هغه ته نشته چې مریض داخل کی. دریم درجه هغه بواسیر یا هغه توکمه دانه دي چې بیرون ته راوځي او په میخانیکی شکل باید د داخل ته لاړ شي، یعنی د ګوتې په وسیله باید دغه کتلات دغه دانی داخل ته وړل شي. او څلورمه درجه هغه به وسیر دي چې دغه پرولاپس یا دغه پړسوب چې د بیرون ته راوځي د وړه وړه رګونه او بیرته نه داخل کیږي او کیدای شي چې بند شي، بندشي حالت پیدا شي، سبب د درد شي، چې دغه حالت لکسه خطر هم لري او ریسک هم لري د مریض لپاره.
ډېره مننه دوستانو یادونه کوو چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملمه ده. یو نن ورځ د بواسیر په اړه خبرې کوو. کولی شئ چې تاسو د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ټلیفون وکړئ او که د دغې ناروغۍ په اړه تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب سلطانی به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا واحدي څخه اورو.